السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شراغلاست. وخت افغانستان د ماښام شپږ بجې سوینن پنځشنبه د زمري یو دیرشمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اګست له 22 نیټې سره برابره ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکي چارې شفیق عیار پر مخ وړي. د ټاکنو د څار د یو شمیر بنسټونو وایي د ولسمشریزو انتخاباتو په کمپاین کې د ځینو کاندیدانو لخوا له دولتي امکاناتو پر استفاده اندېښنه لري. دوی همداراز تر ټاکلي معیار زیاتو رایو د پاڼو پر چاپېدو اندېښنه ښیي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو ته تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د افغانستان حکومت د پاکستان لوري پر ختیځو ولایتونو د راکټي حملو غندنه کړې ده. نن مازدیګر د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ د سماوات په کلي کې موټر بم برید شوی دی. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ډلې سره یو ځای سو او د ایران حکومت د لرې واټن میزایلو سیستم ازمویلی دی. پورا خبر نو واوري. د افغانستان حکومت د پاکستان لوري پر ختیځو ولایتونو د وروستیو راکټي حملو غندنه وکړه. د جمهور رئیس ویندوی صدیق صدیقی نن د پر ټویټر لیکلی چې د پاکستان لوري د افغانستان پر خاوره وروستۍ راکټي حملې په څرګند ډول پر نړیوالو قوانینو تیری ګڼي. صدیقی په دې پیغام کې لیکلی چې د پاکستان له لوري راکټي حملې څرګندوي چې دا هیواد په افغانستان او سیمه کې د سولې ټینګښت ته تعهد نه لري. صدیق صدیقی په دې پیغامونو کې د پاکستان لوري د راکټي حملو دقیق وخت او ځای نه دی څرګند کړی. خو د ازادي راډیو خبریال د سه شنبه په ورځ د کونړ د یو شمېر خلکو او سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي وو چې د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې راکټي حملې شوې او خلکو ته مالي تاوان هم رسېدلی دی. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د ازادي راډیو خبریال وایي چې نن د مازدیګر 4:30 بجې د خوست اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ د سماوات په کلي کې د سید اکبر په پمپ په سیمه کې موټر بم برید شوی دی. د اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوال محمد اکبر زدران د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې موټر بم برید د ولایتي قواوو د عسکرو په شخصي موټرو باندې سوی دی. د ولایتي قواو عسکرو چې خپلو دندو ته په شخصي موټرو کې تګ راتګ کاوه د دغه حمله هدف ګرځېدلی دی. د ویلي چې د دوی د معلوماتو له مخې په دغه حمله کې د غفار په نوم یو ملکي وګړی وژل سوی او د ولي منګل په نوم یو بل وګړی زخمی شوی دی. ښاغلي زدران د ولایتي قواو عسکرو ته د رسېدلي مرګ ژوبلې په اړه بې خبري څرګنده کړې ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ډلې سره یو ځای سو. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشري د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس او جمهوري ریاست ته کاندید عبدالله کوي. د دې ډلې ویاند فریدون خودسون نن ازادي راډیو ته ویلي چې محقق به سبا په کابل کې په یوه غونډه کې خپل رسمي موقعیت اعلان کړي. محمد محقق مخکې د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال په انتخاباتي ډله کې مرستیال و. د ایران حکومت د لرې واټن میزایلو سیستم ازمویلی چې په ایران کې جوړ سوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د دې نوې ازموینې په مناسبت په وینا کې ویلي چې د ایران دښمنان منطق نه مني او دوی په منطق ځواب نسي ورکولای.
وقتی طرف از زور میخواد استفاده کنه شما باید همه توانتون رو به کار بگیرید. اینجا دیگه میز مذاکره به درد ما نمیخوره.
دا وایي کله چې مقابل لوری له منطقه کار نه اخلي تاسې باید د خپل ټولو زور کار واخلئ. ده وویل چې په دې برخه کې نور د مذاکرې میز په درد نه خوري. دا د واشنګټن پر ضد د ایران د لفظي جنگ یوه برخه ده چې په سیمه کې د وسلوال بحران د پیدا کولو اندېښنې زیاتې کړي دي. د امریکا متحده ایالات تیر کال له هغې موافقې چې ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره کړې وه ووتل. امریکا تر هغه وروسته د ایران پر مالي سکتور او د تیلو پر صادراتو بندیزونه له سره ولګول چې د ایران اقتصاد له دې امله ډیره ضربه لیدلې ده. د مسکو ښاري شورا ته یوه ممکنه کاندیده یولیا گلیامینا چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوم ثبتولو هڅې کولې په پرله پسې ډول د دریم وار لپاره زنداني شوه. هغې تازه د زندان 15 ورځنۍ دوره بشپړه کړې وه چې بیا د زندان حکم ورباندې وشو. د مسکوي محکمې نن پر هغې په غیر قانوني ډول په لاریون کې د ګډون په جرم په 10 ورځې زندان حکم وکړ. د 10 ورځو زندان حکم کړی دی. یولیا ویلی چې د محکمې نننی حکم سیاسي اړخ لري. د مسکو د ښاري شورا ټاکنې د سپتمبر په 8 نیټه دي. په روسیه کې د انتخاباتو چارواکو د ښاري ډېر وګړي چې په خپلواک ډول یې د ښاري شورا د غړیتوب لپاره په ټاکنو کې د ګډون هڅه کوله رد کړي دي. او په آذربایجان کې د یو زندانی ژورنالیست پولاد اسلانوف ښځې ګلمیره اسلانوف ویلي چې پولاد بیړنیو صحي خدماتو ته اړتیا لري. ګلمیرې پرون د ازادي راډیو ته وویل چې پولاد اسلانوف پر ټلیفون خپلې کورنۍ او خپلوانو ته خبر ورکړی چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی او هیڅ ډول صحي امکانات نه دي ورته برابر سوي. اسلانوف په آذربایجان کې د خبرمن او پریس از انټرنیټي خبری سایټونو مسؤول و. هغه د جون په میاشت کې د خیانت په جرم ونیول شو. څېړونکي ادعا کوي چې څارنوالانو ادعا کړې وه چې اسلانوف یو ناڅرګند هیواد ته د پیسو په بدل کې حساس معلومات ورکړي، خو اسلانوف دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې هیڅ ناسم کار نه دی کړی.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي راډیو .com اوریدلای او لوستلای شئ. ولسمشر غنی سره پر یو شمیر غونډو کې د هغه د کمپاین د ټیم د غړو ګډون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځینو نور کاندیدانو پرګون پارولی. دغه انتقادونو ته د ولسمشر د کمپاین ټیم څه ځواب لري؟
ټول سیاسي مخالفینو ته، د حکومت منتقدینو ته، هر یو ته په جلا جلا توګه بلنه ورکړل شوې وه چې د غونډه کې برخه واخلي، ولی متاسفانه دا چې هغوی برخه نه ده اخیستې هغه د دوی کار ده.
د افغانستان په انتخاباتو کې د څار یو شمیر بنسټونه له ټاکلي معیار څخه د رای پاڼو د زیات شمیر چاپېدلو په اړه جدي اندېښنه ښیي. د هغه 14 کلن هلک ادعا ناسمه وخته چې ګواکې د افغانستان د روزنتون عمومي رئیس یې پښتورګی پلورلی دی. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي راديو اوري. د ولسمشريزو انتخاباتو پر ټاکنيز کمپاین کې له دولتي امکاناتو استفاده د افغانستان پر ټاکنو د څار د شمیر بنسټونو او د ولسمشري د نوماندانو جدي اندېښنې راپورته کړې دي. دوی وايي چې حاکم انتخاباتي ټیمونه له دولتي امکاناتو ګټه اخیستل ته دوام ورکړي. د ولسمشري راتلونکي ټاکنې به له نوې بحرانونو سره مخامخ شي. په دې اړه خاطر پردیس راپور لري.
د افغانستان راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو ته یو شمیر نوماندان په ټاکنیزو منډتورو کې دولت ساز او د ثبات او همپالن انتخاباتي ټیمونه په خپلو کمپاینی غونډو کې له دولتي امکاناتو نه په ګټه اخیستنې تورنوي. دوی ویل له دولتي امکاناتو څخه استفاده د راتلونکو ټاکنو بې پریتوب تر پوښتنې لاندې راوستلی شي. د ولسمشي ټاکنو ته نوماند رحمت الله نبیل مطبوعاتي سلاکار عارف کیانی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه باید ژر تر ژره د دې عمل مخه ونیسي.
استفاده بی رویه و استفاده خیلی ظالمانه از امکانات دولتی در کارزارهای پیش از وقت انتخاباتی از
دی ویل دولتی امکانات څخه په ظالمانه ډول استفاده د تکراری پروژو بیا پرانستا د جمهور رئیس لوري او په دې وروستیو کې د خپلواکۍ تر نامه لاندې د میلیونونو افغانیو حیفومیل هغه څه دي چې مونږ سخت اندېښمن کړی یو.
سیاسي اقتصادي توسعه فرهنګي استفاده شه به بانه های گوناگون به بانه استفاده تجلیل از 28 مرسد ما دیدیم تا 100 میلیون افغانی را بیرنوی یا حیفومیل کردم.
همداشان در افغانستان در آزاد و عادلانه انتخابات و بنسد تیفا هم پدی برخ که خپل اندخنی لری. دوی ویل دولتی امکانات و نگه تخیستن در راتلون که ولسمشیز و تاکون روندوالی تزیان رسوله شی. همداشان پا دولتی جلسو که در تاکنیز و تیمون در غور حضور هم در قانونی سرغړاونو په توګه یادیږي. په یو شمیر امنیتی جلسو د فبروري په میاشت کې د مونیخ امنیتی ناسته کې او له هغې وړاندې په سعودي عربستان کې له ښاغلي غني سره د اسلامي هیوادونو د سازمان په یوې غونډه کې او په وروستي اقدام کې د المان د ماڼۍ په پرانیست غونډه کې د امرالله صالح او یو شمیر نور غړو ګډون ګډون هغه څه دي چې د یو شمېر نوماندانو غبرګونونه یې راپارولي. دوی وایي ښاغلی صالح یو شمېر نور غړي باید د دولت ساز ټیم په توګه په دغه ډول جلسو کې برخه وانخلي. خو د دولت ساز ټیم یوې ویاندې مرجع راحت حافظي ازادي راډیو ته وویل
په هر غونډه کې د دولت ساز ټیم غړي برخه نه اخلي، فقط په هغه ملي مسایلو کې دوی برخه اخلي چې هغه ته اړتیا لیدل کېږي. مثلا د دارالامان مانع په پرانیست غونډه کې نه یوازې دا چې د دولت ساز ټیم غړو ته دلته بلنه ورکړل شوې وه چې دوی باید حضور ولري، ټولو سیاسي مخالفینو ته، د حکومت منتقدینو ته، هر یو ته په جلا جلا توګه بلنه ورکړل شوې وه چې د غونډه کې برخه اخلي، ولې متاسفانه دا چې هغوی برخه نه اخیستل هغه د دوی کار ده.
په ورته مهال د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې پر ټیم هم نیوکه داده چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د سولې علي شولا رئیس کریم خلیلی او د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم حضور په کمپاینی غونډو کې له دولتي موقف امکانات څخه استفاده ګڼل کیږي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په دې برخه کې لګول شوی تورونه ردوی. په ورته وخت کې د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم په دې برخه کې له تیر یوې میاشتې راپه دې خو د وو شکایتونو د ثبت خبره کوي. د دې کمیسیون غړی قاسم الاسی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه وو شکایتونه ثبت شوي چې دیارلس په کابل کې او نور یې په نور ولایتونو کې دي، او دغه ثبت شوي شکایتونه هم د دریو څلورو پر نفوسو ټیمونو څخه دي. ښاغلی الیاسی د دغه انتخاباتي ټیمونو نومونه وانخیستل. پر یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو داسې مهال نیوکې کېږي چې له دې وړاندې هم د افغانستان د حقوقدانانو ټولنې ویلي وو چې د ټاکنیزو ټیمونو د غړو حضور په دولتي جلسو کې غیر قانوني کار دی. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
تاسې آزادي راډیو اوریوا موریدل چې د ولسمشریزو انتخاباتو په ټاکنیز کمپاین کې له دولتي امکاناتو استفادې د افغانستان پر ټاکنو د څار د یو شمېر بنسټونو اندېښنې راپورته کړې دي. همداراز د افغانستان په انتخاباتو کې د څار یو شمېر بنسټونه له ټاکلي معیار څخه د رایې پاڼو د زیات شمېر چاپېدلو په اړه جدي اندېښنه څرګندوي. دوی وایي که دغه پاڼې سمې ونه ساتل سي ممکن ورڅخه ناوړه استفاده وسي او انتخابات کړکېچ ته ولارسی. په دې اړه رحمت الله افغان راپور راکوي.
ل امنیتی او نورو بلابل لنګونو سربیره لا ټاکلې حد او معیار نه د زیاتو رای پاڼو چاپېدل د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په وړاندې بل ستونزه ګڼل کیږي. په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي ویره لري چې په زیات شمېر چاپ شوي د غرض پاڼې د نامسؤولو کسانو لاسته ونه لویږي چې ورسره به د انتخاباتو شفافیت زیان واوړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له دغو پاڼو جدي ساتنه وکړي. د دغه بنسټ ویاندې مروه امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یعنی د فیصدي د رای پاڼو د چاپولو ډیره ده، او د دې په ساتلو کې کمیسیون باید خپل آخري زحمت وباسي، ځکه یو خو له اقتصادي پلوه دوی کله چې له 15% څخه راځي 14% چاپوي، دا له اقتصادي پلوه یو لوی مصرف دی. او له بلې خوا د دې د ساتلو موضوع ډیره مهمه او اړینه ده چې کمیسیون دا باید وساتي په سم شکل سي او له ستونزو سره مخامخ کیږي. زه فکر کوم راتلونکي ټاکنې بیا چیلنج کوي.
د نړیوال معیار له مخې په انتخاباتو کې باید د ضایعاتو پر ځای د استفادې په هدف رای پاڼې 15% زیاتې چاپ سي، خو د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره 12% زیاتې رای پاڼې چاپ سوي چې ټول 14% کیږي. په افغانستان کې شاوخوا 9.6 میلیونه کسان د رای ورکونې په شرایطو برابر دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان شرایط او وضعیت له نورې نړۍ سره بشپړ توپیر لري، او د زیاتو ضایعاتو په صورت کې د ستونزې نه رامنځته کېدو په هدف دغه اقدام کړی. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د خوندي ساتلو لپاره یې اړین کارونه سوي او ډاډ ورکوي چې له یادو پاڼو به ناوړه استفاده ونه سي،
چې هیڅوک هم د دې څخه انشاءالله غلط استفاده نشي کولی، ځکه دغه سیستم داسې عیار شوی دی چې له بایومتریک وسایلو نه مونږ استفاده کوو. د بایومتریک وسایلو نه استفاده په ښه توګه د دې باعث کیږي چې د تقلب او درغلۍ مخه ونیسي، شفافیت تضمین کړي. په همدغه باندې انشاءالله موږ باورمند یو چې له دې څخه به ناوړه او غلطه استفاده نه کیږي. اما ډیر کم شمېر دغه فیصدي رای پاڼې زیاتې چاپ شوي دي، هغه هم د خاطر باندې چې په نورمال وضعیت کې مقرر.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي چې د انتخاباتو کمیسیون باید د رای پاڼو د چاپ د لګښت او له استعمال نه وروسته په اړه خلکو ته راپور ورکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره اوس د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي، او ټاکل شوی چې د روان کال د میزان په شپږمه نیټه دغه انتخابات ترسره شي.
تاسی ازادي رادیو او ری اوس اومو واوریدل چې د افغانستان په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه لټاکلې معیار څخه د رای پاڼو د زیات شمیر چاپېدل په اړه اندیشنه څرګندوي. پر همدې موضوع اورو چې لټاکنو څخه د څار بنسټونو شبکه د افغانستان د سولې روان بهیر ته پکتو سولې نه بلکې انتخابات لمړیتوب بولي. د دغه شبکې غړي حبیب الله شینواری نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا چې د سولې بهیر پیچلی او اوږدمهاله دی، نو پکار ده چې په انتخاباتو پر انتخاباتو تمرکز زیات سي. واصل وصال په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان له ټاکنو څخه د سار بنسټونو شبکه وایي د سولې پیچلی او ګونګ بهیر ته په کتو پکار ده چې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکړل شي. د دغه شبکې وغړي مبین الله ماق د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناشته ته وویل د دې لپاره چې د سولې بهیر زیات وخت اړتیا لري نو باید په ټاکنو تمرکز زیات شي.
سولې نیوز اصلي وا عمدی برای همه مردم افغانستان است.
سول د افغانستان د خلکو یو بنسټیز اړتیا ده. موږ خوښ یو چې سول راشي، خو په لنډ وخت کې د سولې راتګ ستونزمن دی. له څلوېښت کلن جګړې وروسته په دوو دریو میاشتو کې د سولې ټینګښت زیات وخت اخلي. موږ په انتخاباتو ټینګار کوو، ټولې تیاری نیول شوي او لګښتونه چمتو شوي دي، نو انتخابات باید ولرو.
هزینه شده در قسمت مصارف انتخابات، ما باید انتخابات داشته باشیم.
خغلی مقوی د ملي والی حکومت چارواکي او سیاسي مشان د خپل سیاسي ګټو لپاره خلکو ته د دغه دوو ملي بهیرونو په اړه وضاحت نه ورکوي. د افغانستان له ټاکنو څخه د سار بنسټونو شبکه چې د سولې او انتخاباتو اړوند د پنځو ناظرو بنسټونو څخه جوړ شوی، له افغان حکومت، نړیوالې ټولنې او نورو ښکېلو اړخونو څخه غواړي چې د سولې او انتخاباتو د روان ګونګ وضعیت په اړه خلکو ته وضاحت ورکړي چې کوم یو دوی ته لومړیتوب لري. د دغه شبکې لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د کشالیخ کې لړخونه د سولې او انتخاباتو په اړه وښلونه دي. د دوی په خبره افغان حکومت انتخابات لومړیتوب ګڼي، طالبان بیا سولې ته لومړیتوب ورکوي او امریکا بیا پر دواړو ټینګار لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په شپه د دارالامان ماڼۍ د پرانستلو مراسمو کې وویل چې افغانستان ته به سوله راځي او روانې ولسمشر ټاکنې به هم په خپل وخت ترسره کیږي.
انتخابات کیږي، تاکن زکه کیگی چه ده اساسی قانون اصل ده او ده ولس گوخته نده. انتخابات زکه کیگی چه دولت به پولیز اراده او ملی شعور باور لری. ملت باید تصمیم اونیسی چه پا عرب که چوکوی چه لدوی نست استازی تو بوکی.
نوموړي د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو په اړه ویل چې افغان حکومت د دغو خبرو له جزئیاتو خبر ده، خو په دغه ځکه سنه وایي چې له طالبانو سره لا د سولې مستقیمې خبرې نه دي پیل شوې. بلخوا د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تیرې سې شنبه په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د یوې کمپاینۍ غونډې پر مهال د سولې او انتخاباتو په اړه خپل دریځ داسې څرګند کړ.
په دې کې زه شک نه لرم چې اکثریت، مطلق اکثریت د افغانستان خلکو د سولې غوښتنې کړي. انتخابات یکی از اونمو حقوق مردم افغانستان است. پس جواب سوال شما و هزارها و میلیونها نفر از مردم افغانستان امی است که تمام تمرکز، تمام توجه را بر برگزاری انتخابات و بر برگزاری انتخابات سالم داشته باشیم.
پم ده حال که عام افغانان او د چارو یو شمیر شنون که د افغانستان د سولې روان بهیر او انتخاباتو په اړه ویشلی نظرونه لري. ځینې په دې اند دي چې ښایي انتخابات د سولې لپاره ونه شي، خو ځینې نور بیا د انتخاباتو په کېدو ټینګار لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی او تمه ده چې له طالبانو سره د سولې نه هم پړاو خبرې پیل کړي. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې امریکا هوکړې ته چمتو ده، خو ولیده شي چې طالبان هم چمتو دي او که نه. د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته بیا یو میاشت او څو ورځې پاتې دي او ټاکل شوی چې افغانان د میزان په شپږمه نیټه د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره رایه وکاروي. د کارپوهانو په اند انتخاباتي منډو تړلو ته په کتو لیدل کیږي چې د انتخاباتو په اړه باورونه مخ په زیاتېدو دي او د کمپاین له لومړۍ ورځو څخه اوس کمپاینی غونډې او راټولېدنې زیاتې شوې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم یوې جالب موضوع ته ورګرځو. طبي معاینات شي چې د 14 کلن کوچنی محمد علي پښتورګي نه دی استل سوی. مخکې محمد علي ادعا کړې و چې د افغانستان د روزنتون عمومي رئیس یې پښتورګي پلورلی دی. د پنځشنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته زمینه برابره کړه چې یو روغتون ته د خبریالانو په مخ کې محمد علي معاینه کړي، خو له معایناتو وروسته ولیدل سول چې د دغه کوچني پښتورګي سته. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې اورو.
سوارلس کلن محمد علي چې پوه شو پښتورګي شته، لوخخې نه په جامو کې نه زایده. د چې د کابل د تهیه مسکن پر روزنتون کې وسیږي، د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته ویلي وو چې د روزنتون عمومي رئیس د دې یو پښتورګي ایستل او پلورل دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت دغه ادعا رد کړه. د ازادي راډیو خبریالانو د دغه وزارت له چارواکو وغوښتل چې د محمد علي معایناتو ته زمینه برابره کړي. محمد علي د پنځشنبه په ورځ د ازادي راډیو د خبریالانو په ګډون د کار او ټولنیزو چارو وزارت د پلاوي په مخ کې په شینوزاده خصوصي روغتون کې معاینه شو. د عمومي جراحي او یورولوژي متخصص ډاکټر عارف په الټراساونډ کې معاینه کړه او ویل
د دو پښتورګي مو معاینه کړل او واکسینونه مو واخیستل. دواړه پښتورګي شته. د دو پښتورګي د ډبرې د شتون له امله عملیات شوي. د الټراساونډ د نتیجې په اساس چې قضاوت وکړه، دا دی چې دواړه پښتورګي ښه دي.
محمد علي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې کیند پښتورګي د مزار شریف په یو روغتون کې استل شوی دی. د ادعا کړې وه چې د ده پښتورګي د روزنتون عمومي رئیس احمد فیضان کاکړ پلورلی دی. وس محمد علي وای د روزنتون زینو پخانه یو کارکونکو ورته ویلی و چې د پښتورګي د ایستلو ادعا وکړي.
مسولین پرورشګو کسای کې بس
د روزنتون مسولینو چې بسونه اعلان تتللی و یو پانه راکړه، زما عکس هم واخست او راته یو ویلو وای چې کاکړ زما پښتورګي پلورلی دی.
خاغلی کاکړ ازادي رادیو ته وویل د روزنتون زینې پخوانی کارکونکو د پر ضد توطیه کوي. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای د دغه پیښې د سیړلو لپاره یو پلاوی ګمارلی او پیښه به وارزوي. د دغه وزارت مرستیال غلام حیدر جیلانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یوې ډلې خلکو چې پوستونه یې اعلان ته تللي وو دغه وضعیت یې رامنځته او خلک یې اندېښمن کړل. هر سړی کولی شي دغه ماشوم د معاینې لپاره دولتي او یا غیر دولتي روغتونونو ته یوسي، په دې شرط چې زیان ور ونه رسیږي.
د محمد علي د پښتورګي د ایستلو خبر په تیزی سره په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې خپور شو چې لامل خلکو پر دولتي چارواکو سخت انتقادونه وکړل. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو لا پیغامونو
افغانستان ولس ټول درپدر دی دعا وکړي چې سوله وشي. او که چیرې چې دوی د امریکایانو سره ناستې د افغانستان د حکومت سره کښېننی، نو انشاءالله دا سوله به هېڅ نتیجه ورنه کړي، پایلې هم دغه رقمې لکه دا اوس. السلام علیکم.
موږ دغه مشکل دی د هلمند ولایت څخه د ګرمسی ولسوالۍ څخه نزک درته ویلی چې تر مسلینو پورې ورسوئ. پارلماني انتخاباتو کښې مو د دولت لخوا څخه کار کړی دی، تر اوسه پورې معاش چا ته نه دی راغلی. ټولو ولسوالۍ کښې خو نو ګرمسی ولسوالۍ کښې چا ته معاش نه دی ورکړی چې دغه مشکل مو تر مسلینو پورې ورسوئ. السلام علیکم.
زه د کندهار څخه خبره کوم. زموږ شکایت هغه دی د حکومت د چارواکو چې دا موټروانان ډېر زیرېي، دوی خو خپل معاش هر څه معلوم دي، هم دوی د موټروانانو صفره کوي، خصوصاً د دغه کلي پر علاقه باندې دلکې زیرې دا د کندهار د دغه کلي پر علاقه باندې او د جریف ولسوالۍ باندې داسې په ښار داخلېږي. نو دوی خو دا قانوني څومره حق لري، خو یو ځای به د موټروان سره محلي اخلي، مسؤول وژن اخلي، دوی په هر زنځیر باندې هرې فسې ولای اخلي. هرې موټروانان دغو نه قدر شبار را باش در به ګمرک فرسی هغه نه قدر د دې کرایه او د دې ګټې هغه ټول دې جمله اخلي. نو دوی وایي دا شهر وخت خپل اکثم تنخواه شته ټاکل شوی د هغه ورکې دا نور دغه غلای او دغه شکولو دا بهږي بند شوی تر حاکم جوړېږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. تاسیس مجرغله ازادي رادیو اوري اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته ورګرځو. ایران نن د هوایي مدافعې له یوه نوي توغندوی سیستم څخه پرده پورته کړه. د دې هیواد ولسمشر وویل دښمن له ایران سره خبرې نه بلکې د زور په ژبه خبرې کوي، نو دې ته اړتیا ده چې دوی خپلې پوځي وړتیاوې زیاتې کړي. نور تفصیل له نوریاس نوري څخه اورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وای کله چې دښمن د زور ژبه کاروي د سولې د خبرو میز نور زموږ لپاره مطرح نه دی او پر پوځي وړتیاو باید باور وکړو. دلته ده چې باور 303 ته اړتیا ده. دا لازمه که څنګه هوا ته د هغې نوي لرې واټن ویشتونکو توغندي نوم دی چې ایران جوړ کړی او حسن روحانی ورڅخه نن پرده پورته کړه. روحانی په دې مناسبت جوړ شو مراسمو ته په وینا کې وویل کله چې دښمنان منطق نه مني موږ هم په وړاندې له منطقه کار نشو اخیستلی.
طرف اگر موشک میفرسته ما بیاییم وسط میدان شروع کنیم یک سخنرانی بگیم آقای موشک.
کله چې مقابل لوری توغندی راستوي موږ د میدان منځ ته راشو او وینا شروع کړو او ووایو چې ښاغلی توغندی دلته زموږ هیواد دی، دلته بېګناه خلک دي. د توغول شوي توغندي ښاغلی بټنه یې ووهئ چې دغه توغندی په هوا کې وچوي او لاندې را پرې
نوځي.
د روحانی دغه څرګندونې او د دې هیواد لخوا له نوي جوړ شوي توغندي څخه پرده پورته کول د هغې لفظي جګړې د لړۍ ورستې ناندری دي چې د تهران او واشنگتن ترمنځ له یوې مودې راهیسې پیل شوې دي. ډېر لوري دې ته اندېښنه لري چې دغه وضعیت ښایي پوځي کړکېچ ته لاره هواره کړي. پوځي ماهران وایي د ایران دغه د باور 303 هوایي مدافعې نوي توغندي سیستم د روسیې S-300 میزایلو سیستم ته ورته دی چې تهران د ایران د ملي دفاعي صنعت د ورځې په مناسبت نندارې ته وړاندې کړ. د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې د توغندي دغه سیستم 300 کیلومتره لري هدف موندلی او په 200 کیلومتره کې ویجاړولی شي. ایران په تیره جون میاشت کې هم په خپل یو لزمکنه هوا ته توغندي سره په فارس خلیج کې د امریکا د پوځي و بی پیلوټه الوتکه یا ډرون اشتیاو رانسکوره کړې وه. لکه چې متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه وتلی او پر دې هېواد بندیزونه بیرته لګولي، د ایران اقتصاد ډیر زیانمن کړی دی. تیل چې د ایران د عوایدو یوه مهمه سرچینه بلل کیږي او د متحدو ایالاتونو په بندیزونو کې د مالي سکتور تر څنګ په نښه شوی، د دې هېواد د تیلو صادرات اوس په ورځ کې 300,000 بیرلو تیلو ته راښکته شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق IMF هم ویلي چې سږکال به د ایران اقتصاد په سلو کې شپږ کمزورې شي. د ایران او متحدو ایالاتونو ترمنځ د لفظي جګړې له تیزیدو سره سره تهران ویلي چې نه غواړي واشنگتن سره په تقابل کې ولویږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د ناروې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ کې بیا دغه خبره تکرار کړه او ویل که په خلیج کې جګړه ونخلي زه درته ویلی شم چې هغه به موږ نه وی پیل کړي، خو موږ به له خپل ځانه دفاع وکړو.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
La Europa tar America.
La reaction of the country.
Ye hukumat ne wari.
La Asia tar Australia.
Mir. Mai.
Sasun min jutun bago.
Ortaya çıkan sonuç.
Azadi radio wawrai. Awzan khabar kray.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله ازادي رادیو ته راستول دي.
اوس هم تاسو ته هغه پیغامونه لولم چې تاسو ازادي رادیو تر لیږلي دي. ښاغلي جعفری لیکلي کاندیدان کمپاینونه د سولې په خاطر نه کوي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریو به څه خلیکلي د سولې د یوې داسې هوکړې په تمه یو چې روان بحران ته د پای ټکی کښیږدي. عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه لیکلي چې موږ د سولې راتلو ته خوشبین یو که لومړی اوربند وسي د افغانانو لپاره به نوی ژوند وي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلي په هلمند کې د مور او ماشوم مړینه ډیره کمه ده او قابله ګانې ډیرې دي او شفاخانې هم سته. دولت ډیرې اسانتیاوې برابرې کړي دي. میر احمد زیارمل د هلمند د ناوی ولسوالۍ څخه لیکلي په هلمند کې په ځانګړي ډول په جنوبي هلمند کې د ناامنیو لمن بیا پراخه سوې ده. ولس وسلوال مخالفین هر شپه په کمربندي ساحو شپني بریدونه کوي چې ولس یې په تشویش کړی دی. په دې برخه کې له مسؤولو چارواکو څخه تمه ده چې سر له اوسه لاس په کار سي. حمیدالله لیکلي د شینکی ولسوالۍ نوبهار ولسوالۍ اتغار ولسوالۍ شملزو ولسوالۍ ټولو ولسوالیو مرکز قلات ترمنځ لاره له څه باندې یوې میاشتې راهیسې بنده ده. او راز محمد ریاض له زرغون کلي څخه لیکلي دي چې افغان حکومت که د پاکستان د بریدونو مخه نسي نیولی